قرآن فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږیږو چې ولې په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګه مایوسۍ سوا شوې دي، څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي، او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغېزې کولی شي. له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کوم دي؟ هغه ځوانان چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ یې تېرې کړي دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلي دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحي نارامي یا مایوسي یا ډپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګه د روحي ناروغیو یا نارامیو نورې بڼې یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثره کولی شي، پرته له دې نه چې څومره عمر ولري، پرته له دې نه چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دې نه چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي. دا کېدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې مونږ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانان نه ګڼ رپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تېرېږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغېزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د وسنیو واکمنو پرېکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمېر ځوان نجونې متاثره کړي دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري وړ مورز یو ریپورټ چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته تلو په تمه وو، وروسته له هغې چې دا قضیه رد شوې وه ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ ریپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خپګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کې دی. نن په همدې بحث کوو. بحث به مو تر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په وسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کېدلی شي، او همدارنګه څنګه تنې راوتلی شي. راسره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهرتاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی. میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن فقط غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه وسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. خاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کړم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي. که ټول نه، یو شمېر یې د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستي له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تفسیره به د تاسو صحیح را ده.
سلامونه هم سپاس ته د بحث ګډونوالو ملګرو ته او اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د اوسنی وضعیت په اړه. معنی چې څوک پښتنو کې چې هغه اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغې دا ویلي چې یاره دا به د جلال آباد نه کابل ته ځي، په دې لاره باندې د یو موټر د ده نه مخکې شي او د ده د موټر په مخ کې د هغه شیشې باندې خټې واچوي او دا په صورت کې نیوي. نو دغه چې دي افغان ځوانان دغه مثال ته په کتو تقریبا په دغسې وضعیت کې دي، ځکه په تېرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې، په مهارتونو باندې کار وکړ، ډېر پکې بهر لاړل، هلته یې زده کړې وکړلې، پوهنتونونه یې ولوستل، ماسټرۍ یې وکړلې، په ژورنالیزم کې کار وکړ، نور مسلکونه یې زده کړل او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل، څومره هیلې چې هغوی لرلې، څومره کارونه چې دوی کړي وو، څومره تخصص او تجربې چې لرلې، هغه ټول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون نه وروسته هغه ټول تقریبا بېګټه شو. نو اوس په عموما افغان ځوانان له دغسې یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بېخي نه پوهېږي. دوی په دې نه پوهېږي چې دوی سره سبا څه کېږي، دوی سره راتلونکي میاشت څه کېږي، دوی سره راتلونکی کال څه کېږي، او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي، دوی چې کومه برخه کې تخصص لري، په کومو برخو کې چې ډېر لسته څومره مزل چې کړی وو، آیا دا به بېرته په ژوند کې چرته بیا د دوی په درد وخوړل شي که وبه نه خوړل شي؟ نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه شوی اوس وخت کې.
ډیره مننه. زه به بهرتاج تم راځم، خو تر هغې مخکې غواړم د ښاغلي شینواري نظرم په دې اړه باندې واورم. شینواري صاحب، ښاغلي یاد وویل چې ځوانان له یو ابهام سره مخ دي، له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببره او ناڅاپي ورباندې راغلی دی. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا تاسو هم ورته نظر لرئ؟
ډیره مننه ستاسو درنو اوریدونکو ته او دواړو درنو ښاغلو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا همداسې ده، یا صاحب چې څه وویل، ځوانانو په مایوسۍ کې یا د دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی. کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل، دا د انسان د فطرت یو برخه ده. په نوې نړۍ کې تعلیم کول، لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځېدل، دا د هر سړي یو ارمان و. داسې یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینه او وطن خلکو ته کار کول، دا هم د هر چا یو ډول په سر کې ختلې نشه و د هر ځوان، او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام ښکته غورځیدل، دا واقعا دا وی د زپلو، دا وی د رواني او دا وی د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې د نسترګې نشي پټې ده. اوس خلک فکر کوي چې ښه، بل ورځ ماته د یو خبريال په توګه باندې ډیر خلک دا چې فارغان شي، خپل ستونزې راوړي، که په پونتون کې ماته یو خپل ستونزې شریکي، که دا ته شریکه کې. نو یو ډیر جالب سکرین شاټونه د یو ګروپ نه د ماسلینو راووتل، او غلط هم د ځوانانو ماته راولېږل شول، او ټول ځوانانو ویل چې ښه دا مبارک هم شه، خو یو چا هم د مبارکۍ جواب نه ورکوو. همدا خبره کوله چې ښه، نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو؟ هیڅ شی هم نه رانه جوړېږي، هیڅ بیګټ شو. نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو، د کیریر د جوړولو، د نوې نړۍ، د معاصرې نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل کړ په ډیرو سختیو باندې. خلکو چې دی خپلو زامنو ته پټي ګرو، خلکو خپلو بچیانو ته، لورګانو ته داسې سپورټ ورکړ چې خپل به تاسو ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جارو کولو باندې به په ښاروالۍ کې په 2000 افغانۍ باندې به د گزاره کوله، مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د اوی د روخان آئندې لپاره د تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي. مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول، او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول، زه مولا نه یم، نو زه په دولت کې، په حتی په موسسه کې د کار جوګه نه وسم، نو د یو بی اثری انسان په توګه چې دا مګه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي، نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي، خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي. او د
مننه شینواره صاحب، بیرته راځو دې بحث ته. مهرتاج، تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې په نهیلیو کې، او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانان یې کولی شي؟
سلامونه انسیک تاسو ته د پاس قدرمنو مېلمنو ته اورېدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا په ناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کار یې کړی وي، کار کوي، خود کفا وي، او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي، فقر سره مخ کېږي. نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوج کېږي، خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي، هم یو نوا بوج حسوي، همدارنګه د کورنۍ په وړاندې. نو دغه په خپله باندې چې دی د رواني ناروغۍ لامل ګرځېږي، چې بېکار وي، بېروزګار وي، فقر سره مخ وي، په ذهن باندې بوج راځي، هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي، اما د بار بار لاس اچولو سره، هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي. دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده. دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو، هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې، البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي، تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري. که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي، د کار زمینې ورته برابرې کړي. البته دا دوی وایي، ټینګار کوي چې څوک له دندو نه دي ایستلي، څوک له کارونو نه دي ایستلي، داسې خبرې شته. خو یاد سبزه به تاسو ته راشم، دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل، وضعیت دغسې شو. د تاسو فکر باندې راځي چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو. په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي، د خفګان خواته ځي، او یا مثلا نهیلی کېږي، له خپلو اهدافو نه لاس اخلي، دا د حل لاره ده؟ او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کېدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي؟
دا کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی، دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي. صحیح ده، زمونږ همزولې نسل، ځوان نسل لپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي. خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي، لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي، انقلابونه یې لیدلي دي. نو زه فکر کوم چې په دې معنا نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو، د دې نه وروسته هر څه ختم شو. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، دا د یو بدلون نتیجه ده، او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وی، دغه نتیجه ورته سوې وه، دا حتمي وه. یعنی د دې هیڅ ډول مخه نه نیول کېدله. خو دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ داسې کړو کو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو، موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو. یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده، موږ په مادي ډول باندې ډېر څو بایلل، موږ وظیفې وبایللې، موږ موقفونه وبایلل، موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه رالوی شوي، هغه لاړه بدل شو. په معنوي لحاظ باندې هم ډېر شیونه وبایلل. خو اوس ضرور دا ده چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو، په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو. پاتې دا دی چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی، موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده، موږ سره خپل ځان پاتې دی، موږ چې په خاطر زده کړې دي، کومې تجربې چې لرو، کومې زده کړې چې لرو، په کومه برخه کې چې تخصص لرو، دغه ټول راسره پاتې دي. او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دې ووتله، په بلې باندې لاس کېږده. اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتې ده، په بلې باندې لاس کېښودل غواړي. حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دې شو چې بس دغه یو حالت دی، او خدای نه خاصه خدای نه خاصه موږ د مثلا لکه موږ ستاسو چې مخکې اډونه وکړل چې د خودکشي پیښې کیږي، د ځان وژنې پیښې کیږي، نشه یي توکو ته پناه وړل کیږي، نور داسې کارونه کیږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي، ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی. نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسؤلیت چې لري، یعنی دا د غم نه دی، دا سپارښتنه نه ده، مسؤلیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو دپاره، د خپل رواني روغتیا ساتلو دپاره، د خپلې کورنۍ ساتلو دپاره کار وکړي، ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی، د یو چا ورور دی، د یو چا وراره دی، د یو چا خوری دی، د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده دپاره، د راتلونکي دپاره. هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی دی، خیر دی، پیسې دې نه ګټي، دوی دې موږ دپاره ډېر ښه ژوند نه جوړي، خدای دې راته ژوندي. نو دغه نورو خلکو باندې فکر کول غواړي، په دې کورنو باندې فکر کول غواړي، په دې خپلو ملګرو باندې فکر کول غواړي، او دا تمام زړه کې ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون دغه راغلی نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د ښوالي خواته لاړه شي، کېدای شي بدله شي، کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې وخت دغه سی وضعیت ورو بیرته بدل شي، بیرته ښه خواته لاړ شي، امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي. که موږ مثلا په دولت کې کار ونه کړو، ډېر میاشتې یا څو کال اوسګر شو، په یو بل ځای کې کار پیدا کړو، که موږ مثلا په ډېر لوړ ځای کې کار کوو، کېدای شي اوس یو ډېر عادي ځای کې کار وکړو. نو زه فکر کوم چې دغه سی تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي. او ځوانانو ته چې یو شی زه ویل غواړم چې زما خپل تجربه دغه ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوزګار ونه ساتل شي. اوزګار په دې معنی چې سړی ټوله ورځ کوټي کې کینی، هم دا تشویشونه وکړي چې ولا مخکې دسې ومه اوس دسې شم، مخکې دسې ومه دسې شم، مطلب هغه فعالیتونه دي وکړي چې په هغوی باندې که دوی سره پیسې دي چې په هغې کم مصرف راشي، که دوی کلب کې ورزش نه شي کولی مثلا پیاده دي وګرځي، که دوی په یو هوټل کې دوستانو سره نه شي کېناستلی، همداسې مجلسونو کې دي، سړک په غاړه دي کېني.
مننه یاد صاحب، ما غوښتل چې په همدې در سره وروسته خبرې وکړم چې څنګه کېدلی شي چې له شتو امکاناتونه وړه استفاده وشي. خو تر هغې مخکې دلته یو اوریدونکی په تماس کې دی، زه فقط یوه یادونه اوریدونکو ته کوم، په ځانګړې توګه ځوان اوریدونکي چې موږ ګوري چې که په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع ده نظر لري یا پوښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي، کولی شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واټسپ په شمیره باندې زنګ ووهي 00 24 21 12 شپږ څلوېښت صفر یو. یو اوریدونکی به راواخلو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانه شئ.
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
موږ دغه غوړو ستړی مو شئ.
تاسو ته میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایي. بعد له سلامه در کوم حالت چې په افغانستان کې ده، نو ډېر ستونزو سره خلک لاس تو گریوان دي، او بل خبره دا ده چې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي په خلکو باندې. اول د خزینه او ښوونځي باندې بندیزونه لګېدلي، او هم څنګه چې دا وضعیت دلته مونږ او تاسو خپله زه خو شخصا چې زه یې وینم، یعنی ډېر داسې محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي دي چې یعنی هېڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولی، یعنی هېڅ لاسرسی ورته نه لري. او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري، هغه حقوق چې دا وطن لري، ملت لري، هغه ته هېڅ لاسرسی نشته. داسې یو ډول حکومت ده چې عام یعنی ملایي فکر ده چې یعنی ملا پکې کولی شي چار شی زړه وغواړي. بله
مننه.
داسې یو ډول حکومت ده لکه ملا چې وغواړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کړي یا حکومت دې وکړي، نو دا د ده فکر ده، د ده خبره باید ومنل شي. نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته او د ملت نور قومونو ته خلکو ته
د هغوی ټینګار همیشه بیا دایي چې دوی وایي چې ځوانانو ته یې لاره خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایئ چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزې زیاتې دي. مننه کوم له تاسو نه. د نور اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپلې شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هېڅ کار نه درلود، اوس هم هېڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینوار صاحب، د دغه لغمان نه د موږ د اوریدونکو څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته، یوازې د کار بایلل د ځوان د پاره دغه نه دی، ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا ده چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین ای چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، را لوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت را دغه کېږي، دغه حالت ځوانانو نه دی راوستی. دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه تویي، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا د ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته. داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنۍ نو زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو ځکه یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، ته ولې نه لېږي؟ دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د تالی خبره ده، که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي. او که ورسېده، لا رسېدله نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې را ولېږه، لکه ټول خلک را لېږي، ته یې نه را لېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټس لپاره خپل پروسس. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی. که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړېږي، زه یو دا خبره هم کوم چې ځوان ته که ته وایې چې مه کوه تشویش، دا تشویش چې دی ډیپریشن خپله یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه یا ته تبه باندې ځان مه نیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف دی په تبه نیسي، هغه تکلیف دی چې ورته مجبوري. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوري بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا دې نه غواړي، د خپل عقل په کار راشي هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ور باندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان چې وژني. نو خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغه ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپل ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوستي، د دې داسې وخت کې چې دا تاسو خپل مرته د ماشین د پیسو په سترګه ګوري، یو وخت راځي چې دا ماشین تاسو بیا په کار کیږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولای شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بل هیلم دا ده چې ما ډېرې خپلوان انجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ورباندې تعلیم کړی، نن یې پلار ورونه ټول بې وظیفې دي، خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مسایي دي، هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مسایي دي، هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي، خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول د خپل د دې ځوان سره دښمني ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کیږي یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کیږي بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنۍ ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپلو ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کیږي رنځېږي نو هغه بوځي ډاکټر ته بوځي، هغه ته دوا ضرورت دی. بغیر دوا نه ډیپریشن، یعنی ته به ورزش هم وکړي په ته به ټول شیانو کې، خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي، مشکل جوړوي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې هم کمیږي، ډیپریشن سره په څنګ کې دوامي درملنه ني. نو خلکو ته د اوا خبرې که څوک اولی وي کوي، کېدای شي ځوان نور بل خوی نه پیدا کړي، ځکه دا ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې ښه کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وایي زه ختیځ رهبر یم، څوک وایي یعنی دا هم د ډیپریشن یو برخه ده. نو ډیر اوایي کول د ځوان په ښو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا غته جوړي. نو ښه خبره دا ده چې داسې ځوانانو لاسنیوی وشي، کورنۍ ورسره مرسته وکړي چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي، او ښه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد صاحب ویل دا راځي او دا د ژوند برخه ده. انقلابونه په ټولنو کې ځي. ښه خبره دا ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه دا ده چې دا د تشویشان غرغوندي، یو انفجار کوي بیا لاوا راوځي. ښه خبره دا ده چې د دې لاوې لاندې څوک ایسار نشي او منجمد نشي.
ډیره زیاته مننه رابشو مهرتاج ته. مهرتاج دلته یادونه وشو واقعاً د روغتیا پوهانو یا کسان چې د رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي، هغه نه یوازې دا چې لاغ ځوانانو سره لاغ کسانو سره چې له استراب نه له رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشویش له دغه ډول حالتونو نه زوريږي، دوی وایي چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي، خو په عین حال کې لکه سید شینواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي، ډاکټرانو ته مراجعه وشي. په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي؟ څومره ډاکټران شته دي، څومره سایکیاتریستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي، سلا مشورې ورکي، اسانه دي موندلې؟
مننه. طبی درملنه که د دوا په ذریعه اوسېږي خو ډېره دغه مثبته نتیجه دومره نه ورکوي، لکه څنګه چې دا د روان پورې مربوطه د انسان د ذهني ګډوډۍ پورې. نو طبی نه ښه طریقه یعنی هغه خبرې کول دي، هغه مثبت انرژي اخیستل دي، فشار نه واردول دي، هغه څه چې انسان حداقل که په کورنۍ کې یو غړی واوسېږي هغه د څه سره حساسیت لري، کوم خبره پرې بده لګېږي، له هغه خبرو سره باید کورنۍ مخ نه کړي، دغه رنګه وخت ورکړي ته ډېره مهمه ارزښت دی. په ځان باوري ده چې دغه ځوانانو ته وښودلی شي چې یا دغه حالت عادي یا تاسې ملامته په دې کې نه یاستئ. نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره، تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي، زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم، زه باید دغه درک کړم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغه درد کې په دغه تکلیف کې شریک دی. نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي، د قرباني ما د دې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم، دا چې په کومو خبرو خفه کېږي هغه خبرې ونه کړم، او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینې اشخاص داسې دي چې د هغې ورباندې بد تاثیر کوي، د هغوی ځینې خبرې په دل باندې فشار واردوي، دغه فشار په خپله باندې دې لابل ګرځېږي. نو د دغسې شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي، په خپله هم ډډه وکړي، کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي. دا هغه څه دي چې دا یعنی اړینه ده، مطلب بېروزګاري ده، دا باید په کار باندې شي. مثبت انرژي ده تر ټولو د انسان پر روان باندې چې تاثیر کوي، که هغه د چاپېریال لخوا نه وي، کورنۍ له خوا نه وي، د حاکم نظام له خوا نه وي، دا ټول شرایط په انسان باندې ډول ډول تاثیرات کوي، منفي یا مثبت. په منفي کې چې تبان چې د دې روان حساس کیږي، او په مثبت باندې نو دا تر ډېره پورې چې دی هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري، خبرو کولو ته اړتیا لري، وخت ورکولو ته اړتیا لري، په خپل سر په ځان سره مرسته کولی شي، له هغه اشخاصو څخه ناسته پرېږدي، خبرې وانوري شي. ګوندې ورته وایي چې والا که یو مثال ورکړو نن سبا کې، زه په خپله که خپل مثال ورکړم چې والا تا ته به ډېر سخته نه وي چې ته کور ناسته یې، دا دوه کاله وشول تا، او یعنی مطلب په ښځو کې کار کړی دی فوق العاده معاش، دا به تا ته سخته وي. دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ هره ورځ مخ شمه، طبعا ما ته دا خوند نه راکوي. نو زه دغسې موږ چې خپل دوستان پېژنو، کورنۍ پېژنو، چاپېریال کې څوک دي، موږ پوهېږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی، او دا هغه څه دي چې زما احساسات راپاروي، دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي. زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم، یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو تر منځ. مخکې مېلمنو څخه وویل شول چې یعنی سیالي کول دي، چې ولدلته کار روزګار نشته دی، اولاد باید ولېږلې شي، او هغه یا رسېدلی نه وي، دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلې وي، زغملې وي، په قاچاقي لارو تللې وي، دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه وي پاتې. بیا د کورنۍ خوانه فشار دی، هلکه کار دې پیدا کړی دی، نه دی پیدا کړی، نه قبولي به دې څه وخت کېږي، نه به دې کېږي، څه کار درته پیدا کېږي، نه پیدا کېږي، ولا موږ نهاره یو. دغه په خپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي، دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي، مثبت انرژي ورکړي، ارزښت ورکړي. دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي. تاسې د تداوي خبره کړو، تداوي همدغه مثبت چلند دی چې کورنۍ غواړي، که ټولنه غواړي. حداقل موږ نشو کولی چا سره یو لس روپۍ مرسته وکړو، خو موږ د دې مرسته کولی شو، هغه څه چې دغه ناهیلي کوي، هغه څه چې دوی خفه کوي مقابل تر د هغه خبرو باید ډډه وکړو، د هغې خبرو یادونه حداقل ونه کړو، فشار به باندې رانوړو. وګورو یو انسان خاموش دی، وایي وره بس کافي ده، او تر ډېره تداوي همدغه د خبرې کول. انسان باید داسې شخص پیدا کړي چې څوک ما ته غوږ ږدي، ما څوک ښه درته ولی شي، څوک مې ښه اورېدلی شي.
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپلو کې دغه څه ده چې یو بل نه درکوي، برعکس د هغوی بوج.
مالنه یو اوریدونکی دی، در اخلونو بیا دا بحث زخت زیات اړخونه لري، خو یو اوریدونکی بر واخلو بیا راځم یاد کړه. مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي.
نوري صاحب محترمه، تاسو ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان نه زه خو باید دغه بیکاری په حق له خپل نظر دغه ووایم. هسې پخوا سې و دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکاره ول، بے دند ول، اوس برق پکې دغنه راغلی سي. هغه د پخواني حکومت خلک بے دندو سوي دي، او هغه په دندو لګېدلي سي، په دا هم افغانان دي. او پاتې سو دغه محدودیتو په نظر کې سي، زه د خپلو سترګو لیدلی حال سي، دا نن د خپله هېڅ طالب کې نه، زه بېخي طالب یم، نه امارت کې نه یم، یا حکومت کې مخکېني کې نه وم، یا ولسي وګړی یم، دکاندار یم. ستې معنی سې دی حالات ته په خپل سترګو ګورې، اس محدودیت نستا. یو ډله ځوانان به جمع به ولاړې دي، جمعات خوا ته برواني، چغې به وهي، خان دی با، اس دانه وایي چې زه په کومه ټولنه کې يم، په اسلامي ټولنه کې يم که په غیر اسلامي ټولنه کې. هیڅ څوک چا سره کار نه لري، د موبایل دکانونه دي، ورسه چې شي موبایل کې راځي، خخ کار طالبان بم ولاړې، موسیقی اچھے کار شے اچھے خود دے نس گورا نس زاغ تولا کہ زوان ہوئے مس آغا پغرے کے زان تا ڈوڑی پیدا نہ کی پغرے کے دا سنگ دا دن دی خمنگ ہم نہ لرو دا شخصی کاروبار نہ خسے چا ولا غا روان
نہ اتمن یاد صاحب او شنواری صاحب دتا خبر واوری دی زب بیرت لو دوی نو واورم یو بل اوریدون کے اشتہ دے برا واخلو مہربانی اوکے
السلام علیکم ز تاستا ایت اوریدون کے تی ازادے رادیو تا تول تا سلامون ایما
وعلیکم سلام ستړی مشي
خیر سي جنتی شي تاسو ډیر خپل موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبره وکړه مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکمه ته
سلامات اوسې مهرباني وکړئ دلته صبح هم واورو
خو صاحب داس خبره دو چې په افغانستان کې سپینګیری چې د کین غریب طبقه و دا تیل مړه شو څوک ډېر ضعیف شو لیک په شمور او ځوانان زخ ډېر دي په مهاجره کې ټول ځوانان دي په افغانستان کې ځوانان پاتې شو څوک جام دې کې مړه شو څوک د پرشن نه مزغې نه څوک زړه نه څوک بیمه نه ولې چې د پنځه شپږ کال جنگینه لیدلې اخر انسانونه میګه د اخري او ډېر به خلک یې چې مهاجر سوکا دي سوکا وخت راوي یو د سوکا وخت دی چې می خالي ساري نه بچ کړي دي مارګ نه دا کمی ښه کړي کا بادم کړي دي شوروي می ګروسته دي ویس کا قانون په خپل کې دروي افغانستان ابو دوي د مهربانه د حکومت وکمخ جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربي ملکيتا ګورا رزق خبر دی دا عربي امارات ملکيتا د زمیناوي ته برابر کو زک ډیر ځوانون دي ان په سل کې اتیا پیسه د ځوانون دي په افغانستان کې نر څوک مړ شو څوک لوانیون شوي دماغ نه خوش وي صاحب دا یو څه کې ور وای زی په صدا ژبا د تا کوم چې کله د ځوانون عربی امارات ته لور شي د افغانستان ځوانون ډیر وکیر دي ډیر تکلا دي ډیر خورای په تیری دي په کمر نه خلل گاوی صاحب دا غو منافقار وګه چې افغانستان بو په کې دروي کا په افغانستان یې بورا نه ملک زړه باندې دي یا د تیلو بچی ډیزل دی وبچی پټرول دی سینا دی وبچی یو خدای سي پنګ ولا نه رغای یو د حکومت نه رغای چې دا شي نه وي ستو ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی ټکول تک ټکول نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی ګویني لیک ملګری دی چې یو کلی کسي یلته وی بلکې چې کسي دوبای کې وی کولای کوړی جوړ کړای وی یای دکان جوړ کړای یای گاډا یو خوستای میګه غنیون کیمو کیمو نام کړای دی چې شکی ور کړای میغه په تیرا د نیو کې باندې میغه په ویزا په پاسپورت یو ملک تا غنای سلای مزګری ته هم صحیح باندې شکلای
مننه کو مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبرې اوریدلې دوی هغه ځوانان دي چې لامدغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځان یو پړاو ته رسولی دی. زه یو بل اوریدونکی هم راخلم له میلمنو نه په معذرت سره، بیا نو ورو ورو خبرې راټولو. له ده به م واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلامونه صافی، خبرې کوم لاهور، پاکستان لاهور څخه.
ستړی مشي صافی صاحب دی پاکستان له لاهور څخه، مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمن اوریدلې.
موږ مننه خیر اوسې. د ځوانانو د ژوند زه خپل ځوان يم، بشکلن عمر لرم، بشکل عمر لرم، نو کو وطن ته مقتلو سره ټول ځوانان زما غوند کی اړ دي چې وطن پریږدي. یوازنی ستونزه دا ده چې هغه د تعلیم کمی دی، پکې په تعلیم وکړي د کار کمی دی، کار پکې نشته، روزګار پکې نه پیدا کی، هغه چې زمينه نه ده مساعده ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سمدستي یا وخت یو کال ته تیرېدو وروسته هغه ځان ته وظیفه پیدا کی. یعنی هیڅ خواره پانتون هم وي داسې، هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل لغاینده ژوند ورته نه ښکاري، نه ښکاري چې زه به یو ځای کې وظیفه ولرم، یو ځای کې به ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم. نو ځوانان زیاتره په دغه نه هلي کېږي، نو هغه بیا د ډېر زب ستونزو سره مخ کېږي لکه هغه ډیپریشن شي، نو نورې داسې ډېر زب ستونزې دي چې ځوانان دغې لاندې راځي او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هېواد بیا پرېږدي.
مننه، سلامت اوسې صافی صاحب، نظر مو واورېدل شو. فکر کوم چې دا یو ډېر پراخ بحث دی، په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوې، مثلا مهرتاج او شنواری صاحب یادونه وکړه چې کورنۍ دې په ځوانانو باندې ډېر فشار نه راوړي. یاد صاحب تاسو ته به راشم، سیالۍ د افغان ځوانانو، مثلا زه به تاسو ته یو شی وایم. یو کس تللی، زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم، چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و. ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې، د واورېدلې راغې، رانه مرسته وغوښتله. ما چې ورسره خبرې وکړلې، نه یې زده کړه کړې وه، نه یې تعلیم درلود، نه یې لوحه لوستلی شوه، نه یې د ټلیفون شمېره پیدا کولی شوه، او په یو ځای کې راوړی و، پولیسو خوشې کړی و. ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید ته له دې ځایه ووځې. ورته مې ویل ولې راغلې، څه اړتیا دې لرله، څه ضرورت دې درلود؟ اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو، ته په یو ځای کې کار کیله کوي، دیکانی کوي، دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده؟ ځکه ما چې لیدلې زیاتره مایوسي، مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکا زوی یا ماما زوی یا کلیوال لاړ سبا د جرمني نه یو عکس راواسته، وویل چې ولاځه جرمني ته رسېدلی یم. دغلته چې په کلي کې نور څومره ځوانان دي، هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي، کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې، او همدا یې د مایوسۍ سبب هم کیږي، همدا یې د نهیلۍ او د یو ډول ناسالم رقابت چې خپل رواني ستونزې زیاتوي د دې سبب کیږي. د دې په اړه راته لنډ ووایه، بیا څه نورې پوښتنې هم له تاسو لرم.
لکه څنګه چې شینواری صاحب او منستر جوړي، د زمنګ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولن لوی عامل د خپل کورنۍ دی، ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري. مثلا د دې سره خبرې کوم، ز خپل په ماشومتوب کې دغه فشار د لاندې را لوي شوې، چې را راته ځامن څنګه دی، د ترګران څنګه دی، هغه ایدا لري، هغه ایدا لري، او موږ د سینه لرو، او ته باید دسو کې، او باید دسو کې. دغه فشارونه نه خپل راوته مو په یو یو ډول کې د شو وس هم ورسره په ځینو ورخونو کې مخیم. نو دغه ډیر شي نه د دې لپاره کېږي، خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلانی زوی بهر لاړ، او زه مجبورین باید د خپل زوی بهر ولېږم. یعنی ان سه ما دام اوریدلې دي چې خلک یو بل ته واځي د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زه خله اعلان سره سیل چې د تورګور د زوی بهر او سام بارو کې چیرې لېږي کنه را لېږي، هغه به خبره ده. دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي. همدغسې مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چې یاره د تر زوی د موټر لري، او ته ځوان یې، او ته ګرځې، او ته موټر نه لري، هغه د پلانې تر زوی وګوره، داسې کاروبار دی، او ته همدسې ګرځې، هغه پلانې داسې شو، ته هغسې نه شي کېدلی. دغه د ځوانانو د هغوی باندې د رواني فشار راوستلو، د هغوی د ډیپرس کولو، او د هغوی د حتی د هغوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپله کورنۍ د دي زمینه ورته برابرې.
ما یاد سب دارا ته ویا، دلته به ما سره دا دوه نور ملمانه موافقی چې تاسو یوازې د ترجمې په برخه کې چې څومره کار کړی دی، په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دي، ماته دقیق شمیر نه دی یاد، ځکه یې نه وایم. فکر کوئ چې یو عادي کار چې ته کوي، مثلا د ورځې اته ساعته کار کوي، دا کار تاسو کولی شو توانیدلی شوی چې دومره ډېرې ژباړې وکړي؟ یعنی د ورځې څو ساعته کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو؟
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی، مطلب زه داسې نه وم چې زه اوزګار پاتې شوی یم. ځکه ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم، هغې کارونه کول، تر اوسه پورې لګې یم. د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی، زما اصلي کار نه دی، زما مسلک نه دی. ژباړه زه اوس هم د شوق په توګه کوم، پخوا مې د شوق په توګه کوله، تقریبا 10 کاله مخکې یا د رینا کم ما چې شروع کړله. نو اوس پورې مې اته کتابونه ترجمه کړي دي، او دا څه چاپ شوي دي، او څه نور چاپ کیږي. خو دا زما د غردانو په خبره پارت ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم همدا دی چې نظم، چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وایي خو زه لاړم کار مې وکړ، خواري مې وکړله. یو داسې دی چې یو ته به څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه به په ځان باندې فشار راولي په ځینې موارد. مهرباني.
نو زه اکثره دا وایم، زما ملګري د دې شاهدان دي، هغوی اکثره هغوی دا خبره کوي چې ما د خپلو ملګرو ډېر وخت، د خپلې تفریح ډېر وخت دا ما ډېر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی، او په ځان باندې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی، او د دې ضرورت هم دی. یعنی دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. آیډیال حالت زموږ د خوښې حالت چې موږ د هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې هم ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، په موږ د هېڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي، هغوی هم آیډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري. څوک چې په افغانستان کې دی، هغوی د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه دغه ځوانان او دا کورنۍ دوی نه، یو څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلی دی نو که په خام لګه ډېره غوړه خوړله اوس به لږ سپوره وخورو، یو څه باید قناعت هم وشي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف را کم شي، او یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغسې حالتونه چې راځي دغه یو امتحان دی په ټولې ټولنې باندې، دغه زموږ په ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، نو فکر کوم دا ډېر لوی کار دی. او په ډېره زیاته خواري مو په دې برخه کې وکړي، ډېر زیاتې هلې ځلې مو کړي، ډېر زیاتې سختۍ مو زغمي، په دې ارزه چې انسان یې دې لپاره باید وزغمي.
مننه شنوار صاحب، تاسو کله تلند وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ د یو افغان په توګه ما چې څومره لیدلی دي، مثلا پاغه نظم چې دی یوې سالمې رواني روغتیا لپاره پکار دی، موږ په ځوانانو کې کم دی. مثلا د شپې تر دریو بجو پورې ویښ ناستو سا، یا لمبیارانو سره مجلس کوا، یا ملګرو سره مجلس کوا، یا په آنلاین بوختو سا، بیا درې څلور ساعته خوب، نیمو نیمګړې سبا سهار راپاڅېږه، هیڅ پلان او کار دې نه دی معلوم، د کور نه مې یو دوه درې خبرې واوري، یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کېدل، هر کار چې تلری کاغه کم کاری، کاغه ډیر کمزورې کاری، هغه ته په وخت باندې رسیدل، هغه تر سره کول، څه چې دستی دی تا په لاس کې دی، هغه ته په ایمانداري او صداقت سره، ژمنتیا او تعهد سره مخته ورتلل، دا څومره لرو موږ په افغان ځوانانو کې؟
انسب د ژوند یا د اوسېدو بې نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریباً ډېر تاثیر ولري، تر څو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه اوسي. دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده، ځوانان د خپل خوب، یعنی که یو ځوان شپږ ساعته په ځای باندې، اووه ساعته په ځای باندې، دوه ساعته خوب مو کې، هغه انرژي د کار لري. او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بې خوبي کله ځوان ته پیدا کیږي، او دا اختلالات دي صحي، دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو. ښه خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي. یو خبره دا مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی. په کورنۍ کې د یو ځوان ته ما وختیم د یادونه وکړه او دلته باسونه پی وشول، د انسان په سترګه ورته وکتل شي، نه د پیسو د ماشین په توګه، یا نه د ټولې کورنۍ د بوجونو د وړونکي په توګه، هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي، دغسې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراشي ټول ور نه مخ وانړي، یو خوږه خبره واورېدلی شي، دا یې حق دی. زه به درته یوه کیسه وکړم په ځوانانو باندې ډېر فشار د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته یا ډېر نږدې دوستانو په دې باندې خبرې. زه یو وخت کې ډېر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرېږدم او دندې پسې لاړ شم، او زه ډېر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روان وم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبت کړم، او په دې باوري نه وم چې زه به ثبت شم که نه، سره دې چې ما کتابونه لرل، سره دې چې ما ډیګریانې لرلې، سره دې چې ما ډېر دغه کړي وو لاسته راوړنې لرلې، مګر ما ته په ټولنه کې ځای نه و، نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجې نه ښه وظیفه پیدا کولی شوه، نه ما هم کور کې ځای لرو، بلکې ما لپاره یوه د تیښتې لاره د دې ټولو مسایلو نه، لکه اوس ډېرو ځوانانو ته د افغانستان نه د وتلو ده، نو ملي ځواکونه راته ښکاره شول چې زه به هلته یو څه آرام ومومم. مګر هغه حالات بل ډول شول، او زه راغلم خپل مسلک ته، خبریالۍ ته، او داسې وخت را ورسېد چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کومې کومې لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره. په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله، او ما دا زه د ځوانانو د پاره وایم، ډېره سخته ژړا راغله. د وزیر ما ته وویل تا ولې لږ حوصله را کوله چې خیر خیر ما خو دې خبره نه ده کړې. ما ورته وویل مال یو وخت کې ما ستاسو په وزارت کې یا ستاسو په اداره کې د یو عسکر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو، ده نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر راځي د همغې وزارت ما نه مشوره غواړي. نو خبره دا ده ځوانانو ته زما دغه دا ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي، کورنیو ته مې دغه دا ده چې د خپلو ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي، هغه ونه رټل شي په بیکارۍ باندې. حالات داسې دي چې د ټولو لپاره ناسازګاره دي، او حکومتونه څوک وایي چې موږ د ولس استازي یو د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی. همدغه ځوانان دي چې دا ملایان که سبا مړ شي خو د دوی دغه چارې به څوک وکړي. نو یو هیله چا سره پیدا چې د دې ژوند برخه یم، د دې حکومت، د دې دولت، د دې وطن برخه یم، او زه هم که سبا کولی شم چې جوړېدو کې برخه واخلم.
مننه، سلامت اوسې. ما پسې وخت را په کمېدو دی. مهرتاج، له تاسو نه بلند واورم، د شینواري صاحب له خبرو داسې ښکاري چې ډېر دې ته چمتو نه دی چې د ځوانانو ملامتي ومني. تاسو څه نظر لري؟ ځوانان خپله تر کومه حده پورې په دغه خپلو مایوسیو نهیلیو کې ملامت دي؟
مننه صاحب، ځوانان ملامت څه دي؟ البته لږ دی، نه ځکه دا خو موږ مخکې نه وویلو چې انسان چې دی دا اجتماعي مخلوق دی، او اجتماع چې دی خپل مثبت او منفي تاثر په غورځوي په انسان باندې. خو متل دی پښتو کې وایي چې د بدعمله زوی څخه ړنګه لور ښه ده. دا چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، دا یو د نشته دی، روزګار نشته دی، چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، حداقل یو کار زده کولی شم، یو کار زده کولی شم، داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت ته زده کړم. حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي. که نن زما په کار را نه شي، سبا زما په کار راځي. په دغه کې ملامت دي، دغه هغه شته امکانات دي چې ځوانان ترې استفاده کولی شي. اړین نه دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والله زه بېکاره یم، زه کوم کار کولی شم. دا اړینه ده کامد دن ولرم که وینه لرم. موږ مخکې یادونه وکړله چې روان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري. هغه معنوي اړخ راونیسه، که مادي دي لاس پرېښودل، معنوي اړخ راونیسه، که معنوي دي پرېښودل، د مادیاتو پاک نه باندې باید فکر وشي. د دې پر ځای چې ته دغه منفي فکر سوچ وکړې د چا سره سیال نه یې، کار نه لري، څه نشي کولی، باید دغه فکر وکړې چې څه کولی شم، څه کولی شم. حداقل که کار نشم کولی، یو کار زده کولی شم.
مننه،
دغه کې ملامت دی.
مننه، سلامت اوسې. یاد صاحب، دوه دقیقې وخت ما سره پاتې دی، غواړم چې ته د خپلې خبرې راته راټولې کې. لکه مهرتاج چې وویل، ځوانان څنګه کولی شي له شتو امکاناتو نه او د شتو شرایطو نه ګټه واخلي؟ تاسو مخکې لنډه اشاره وکړه چې پخوا ډېر سخت شرایط و، کتابونه نه و، وسایل نه و، اوس انټرنیټ دی، نوي مهارتونه په اسانۍ زده کولی شي. لنډ راته ووایه چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته تئ.
ډېر مننه. زه تل ځوانانو ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه دی چې انسان د لاړ شي کتابخانې کې د کښېني او هلته د کتاب را ولي او ولولي. نن سبا موږ اکثره ځوانانو سره موبایلونه شته دی، اکثرو سره د انټرنیټ پیکیجونه شته دی، او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفېږي چې هغه دوی ته هېڅ ګټه نه لري. زما لنډ پیغام دا دی چې دوی د انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته لاړ شي، هلته دې وګوري، د ژوند مهارتونه دې زده کړي، دا دې زده کړي چې خپل رواني فشار څنګه قابو کړي، دا دې زده کړي چې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي، دا دې زده کړي چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي، څنګه په وخت وده شي، څنګه په وخت راپاڅېږي، څنګه یو ژبه زده کړي. مثلا د نورو ژبو زده کولو، خصوصا د انګلیسي د زده کولو، ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي. آنلاین ډېر پلیټفارمونه شته دی که دا ځوانان هغوی وګوري، د هغې نه حتی پیسې ګټلی شي. همدارنګه ځوانان خپلو کې سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، یو بل ته ډاډ ورکړي، یو بل ته د هغوی ملاتړ وکړي، رواني ملاتړ وکړي، په بعضې مواردو کې امکاني مالي ملاتړ د یو بل وکړي. همدارنګه خپلو مشرانو سره کښېني، د هغوی خبرې واوري، د هغوی کیسې واوري، هغه حالات واوري چې هغوی په څومره سختو حالاتو را تېر شوي او دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره میسر دي. خو اول باید ځوانان دا انګېزه په خپل ځان کې پیدا کړي او دا وغواړي چې خپل حالت بدل کړي.
مننه، سلامت اوسې. وخت را پسې را خلاص شو. له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه مننه. شاعر او لیکوال مهرتاج، لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد، شاعر او ژورنالیست سعید شینواری. کورم آباد، تر بیا.